دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم. ترکیه امریکا د کانګرس د استازو مجلس د هغو مسودو پر وړاندې خبرګون شولې چې د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په خبرګون کې پر ترکی چارواکو د بندیزونو غوښتنه کړې او د عثماني خلافت پر مهال د ارمنیانو وژنه نسل وژنه کړل ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د چهارشنبه په ورځ د غیوات پارلمان کې د ارمنیانو د وژنې نسل وژنې په اړه د امریکا د استازو مجلس پریکړه لیک توهین بللې. اردوغان د امریکا د استازو د مجلس لخوا بندیزونه وغندل او ویل چې ترکیه به د جمعې له ورځې څخه د سوریې په شمال کې له روسي چارواکو سره مشترکو غزمو قرارداد پلی کړي. قانون جوړونکو د سه شنبه پر ورځ په ترکی چارواکو د بندیزونو سربیره داسې یو مسوده هم تصویب کړه چې له مخې د ارمنیانو وژنه د ډلهیزې وژنې په توګه ګڼل سوې ده. د امریکا حکومت هیڅ کله د 1915 او د 1923 کلونو ترمنځ د 1.5 میلیونو ارمنیانو وژنه په رسمیت نه و پیژندلې. د سودان دوه مهمو چارواکو اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې سودان په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ترافیز ځواک څخه د خپل سرتیرو شمیر رقم کړی دی. دغه پوځي ائتلاف په یمن کې د هوتی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي پر ضد جنګیږي. په عین حال کې د متحده عربي اماراتو پوځ هم ویلي چې دوی هم د یمن په جنوب کې د بندري ښار عدن څخه خپل سرتیري راایستلي دي او د دې ښار کنټرول یې یمنی او سعودي ځواکونو ته سپارل دي. د سودان چارواکو د دې څخه انکار وکړ چې وایي څومره سرتیري رقم کړي دي او ویل چې 2000 سرتیري په تیرو دوو میاشتو کې بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. دغه چارواکو ویل دي چې سودان دغه پوځي ائتلاف نه پرېږدي. دغه ائتلاف په 2015 کال کې په دې مقصد جوړ شو چې په یمن کې د هوتی اغیانو مخه ونیسي. هوتیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه او شمالي برخې ونیولې او د پنړوالې کچې منل شوی حکومت یې د پلازمینې پرېښودو ته مجبور کړ. په لبنان کې له تیرو دوو اونیو پراخو مظاهرو وروسته ژوند بیرته عادي سوی دی او پوځ د هیواد لوی سړکونه خلاصول پیل کړي دي. د دې مظاهرو په ترڅ کې د دغه هیواد صدر اعظم سعد رفیق حریری استعفا ورکړه. په داسې حال کې چې پوځ د سړکونو څخه خیمې او موانع لیرې کول د مظاهرچیانو لخوا کم مزاحمت ونسو. د لبنان جمهور رئیس مشول اون د صدر اعظم سعد حریری استعفا منلې ده او دغه سره غوښتنه کړې ده تر څو چې نوی حکومت جوړیږي د انتقالي دورې لپاره د حکومت چارې پر مخ وړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویل دی چې په سوریه کې د تیلو زیرمې ورته لومړیتوب لري او ویلي چې هغه سیمو ته سرتیر لیږي چې د تیلو زیرمې پکښې دي. حکومتي چارواکي وایي چې امریکا نه غواړي چې داعش د تیلو د زیرمو کنټرول ولري خو څېړونکي بل نظر لري. د خبر تفصیل په دې راپور کې وو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه پوره وضاحت ورکړی دی او وایي مونږ اوس یو څه عملي اقدامات پیلوو. په دیر الزور کې د خپل پوځي استحکام په اړه زیات تفصیل نه ورکوم. مونږ هلته د تیلو دا ساحې د دې لپاره نیسو چې د داعش د بیا ورتګ مخه ونیسو. ایران او روسیې د سیشن به پورز د ترامپ دا اقدام وغانده او د واشنگتن دا اقدامی غیر قانوني وباله. څېړونکي مختلف نظرونه لري. ځنې وایي چې د داعش جنګیالي تر 2 کاله مخکې پورې په تیلو متکي وو، خو ځنې ته د امریکایي شرکتونو فعالیت پکې ستونزمن ښکاري. په سوریه کې ډیر لاسونه دخیل دي. روسیا، کوردان، سوریایي ځواکونه او حتی ایرانی جنګیالي شته. څېړونکي فکر کوي د تیلو په ذخیرو کنټرول به لوی جنجال وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د لیبیا د پناه د ماجرینو د یو پناه ځای څخه سلګونه ماجرین تښتېدلي دي. دغه مرکز د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي او ماجرینو ویل دي چې ډیر زیات کسان پکې ساتل شوي وو او د 2 اونیو راهیسې خوراک هم نه ورکول کېده. د سه شنبه په شپه شاوخوا 1450 ماجرین د ابو سالم مرکز پرېښود دي. ماجرین چې فعالان هم دي. دوه کسانو اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې دوی دې ته مجبور کړل سول چې د خپلو کورنیو څخه پیسې راوغواړي چې پولیسو ته ورکړي چې دوی ته خواړه واخلي او چا چې پیسې نه سوی ورکول هغوی به لوږې پاتول. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې دغه مرکز کې له مخې لا زیات کسان وو او 800 نور ماجرین هم دلته په غیر رسمي توګه راغلل چې په هغه وخت کې د یو بل پناه ځای چې هغه هم د ماجرینو وو او د تیر دوبی مرکز وو او په یو هوایي برید کې تباه شوی وو. ملګرو ملتونو ویل دي چې د لیبیا حکومت اداره چې دغه مرکز چلوي ماجرین نه پرېښول چې دغه مرکز ته ننوځي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه لرو. لومړی براسو دې راپورته چې د سولې د مذاکراتو پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت د یوې میاشتنی اوربند وړاندیز د نننه په افغانستان او بهر کې له غبرګون سره مخ شوی دی. یو شمیر پخوانی طالب چارواکی وایي لومړی باید اوربند ته زمینه برابر سي او بیا خبرې پر وسی. په دې حکله په واشنگتن کې هم یو شمیر چارواکو غبرګون ښودلې دي. تفصیل د وحید فیض خواوري.
د سولې مذاکراتو پیلېدو ته اوربن د شرط په توګه ټاکلو په غبرګون کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې د اوربن ټینګېدو ته باید زمینه برابر شي. دغه طالب چارواکو امریکا غږ آشنا تلویزیون ته ویلي چې د سولې لپاره باید یو پلان جوړ شي چې ګام په ګام اوربن ته زمینه برابر شي. خو په اوس وخت کې چې طالبان حاضر نه دي افغان حکومت په رسمیت وپیژني اوربن د شرط په توګه ټاکل عملي کار نه دی. خو افغان حکومت وایي چې طالبان یو لاس نه دي او د ملا زاکر په شمول ځینې له داعش جنگلې سره یوځای شوي دي. پخوانی طالبان وایي چې باید په افغانستان کې د جګړې لامل چې د بهرنیو ځواکونو شتون دی پای ته ورسیږي او وروسته له هغې دي پر اوربن کار وشي. دوه پخوانی طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف او مولوي قلم الدین په دې حق له وایي
پلان جوړ شي قدم په قدم باندې د عمل کېدو لپاره بیا اقدام وشي او کېدلی شي په هغه ناسته کې د اوربن موضوع هم بیا پیشنهاد شي او ممکنه لا دی باید وڅېړل شي. خو په اوس وخت کې چې طالبان حتی دې ته حاضر نه دي چې حکومت په رسمیت وپیژني او دوی مخکې د مخکې ورته طرحې جوړي او پلان ورته جوړي دا غیر عملي دی.
تر څو پورې چې مذاکرات ونیسي او د دې لپاره آمادګي نیسي کېدلی چې اوربند وشي. نو د اوربند لپاره د صلح لپاره او تر هر څه نه د مخه مذاکرات ډېر مهم دي.
خو په واشنگتن کې چېرونکي وایي د وی میاشت اوربند وړاندیز او د دوو پروفیسورانو خوشی کول دواړه ښه کارونه دي چې وشي. خو دا باید د مذاکراتو پیلېدو لپاره شرطونه ونه وسي. د بروکینګز څېړنیز مرکز غړی مایکل اوهالن امریکا غږ ته وویل
it would be nice of the taliban to let them free let them go
da ba da taliban khigana wi che da professoran prata la shart jar ra khoshi kri kho kar ikhtiya wa fikr na kam che de dui khoshi kawal da muzakaratu bia pel ke do la para de rasmi shart patoga maujood bi de wi mashti urband aw da professoran khoshi kawal do ar kh karun di kho taliban sara da khabar o pel do la para amali na di aw da ba shart mun us
accepted as reasonable preconditions by the taliban.
په عین حال کې د اکتوبر په 28مه او 29مه نیټه خلیزات په اسلام آباد کې صدر اعظم عمران خان او د پاوز مشر قمر جاوید باجوا سره کتلو کې د افغانستان د سولې په روانه هڅو او د تاوتریخوالو په کمیدو خبرې کړې دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه راپور خی چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ورځې شاوخوا سلويخت هوایي بریدونه کړې دي. پنټاګان وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایی بریدونو شمیر 1113 رسیږي. حال دا چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دولت پر مخالفینو 813 بریدونه کړي وو. دغه بریدونه د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو لغوه کېدو څخه وروسته زور اخیستی دی. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغانستان د انتخاباتو کمیسون د رایو په چانول کې د ځان له عمله د درملوک له شرکت څخه وضاحت غوښتی دی. د انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د درملوک شرکت لخوا د رایو په چانولو کې د ځنډ له امله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ځنډ به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو پر اعلانولو منفي اغیزه وکړي. نور حال زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی و چې د درملوک شرکت د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د رایو د چاڼولو په اړه خپل راپور د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ته وسپاري، خو لا هم دغه شرکت په دې کار بریالی شوی نه دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د رایو په چاڼولو کې د ځنډ له امله د درملوک له شرکت څخه وضاحت غوښتی دی.
موږ بېګا رسمن یو رسمي ایمیل موږ درملوک کمپنۍ ته استولی وو او هغې نه توضیحات غوښتي وو چې د تاخير دی تصفیه دی در ملک د کمپنۍ دی سیستم نه علتونه باید موږ ته واضح کړي او دا علتونه به ان شاء الله نن موږ ته د راپور سره یو ځای چې تعهد کړی چې نن به موږ ته راولېږي موږ منتظر دم دی چې هر څومره زر دغه تصفیه پای ته ورسیږي تاسو پر موږ کولی شو باقي کوم کارونه چې زموږ پر مخ کې دي دا موږ ترسره کړو.
ښاغلی ننګ زیاته کړه چې د رایو په چاند کې ځنډ به د ابتدایي نتایجو د اعلانولو لپاره د دوی پر پاتې کارونه هم اغیزه وکړي او په دې تړاو یې خپلې اندېښنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره شریکې کړي دي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه هم د درملوک شرکت لخوا د رایو په چاڼولو کې د ځنډ له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دا ځنډ به د ابتدایي نتایجو پر اعلانولو منفي اغیزه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
چیرې دغه لړۍ ادامه پیدا کوي یو خو د ټاکنو پر اعتبار باندې بد تاثیر کوي، خصوصا هغه نوماندان چې له دغه آخر ځان متضرره بولي د هغوی اعتراضونه زیات کوي. دوم قدم کې دا ده چې ټول هغه تاریخونو باندې همدارنګه په پاتې بهیرونو باندې تاثیر کوي. اوس که تصفیه په خپلواک باندې ترسره نه شي د انتخاباتو کمیسیون نه شي کولی چې بیا شمېرنه یا تفتیش په ولایتو کې خصوصا هغه صندوقونو کې چې هلته
ښاغلی یوسف د درملوک شرکت په خپلو کارونو کې پاتې وباله او ویل چې دا شرکت په لوی لاس د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د کړکیچ په لوري بیایي. هغه د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د درملوک شرکت خپلو مکلفیتونو ته متوجه کړي، خو د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وویل د درملوک شرکت ژمنه کړې چې د چهارشنبې ورځې تر پایه د رایو د چاند په اړه خپل راپور کمیسیون ته وسپاري. د ښاغلي نن پر وینا د درملوک شرکت په دې موده کې د ټولو رایو مجموعي شمیره مشخصه کړې ده او د بایومیټریک رایو دوه مختلف شمیرې له کمیسیون سره شریکې کړې دي.
اینا توضیحات داده د مورید کې امو تفاوض کې
دوی په دې برخه کې توضیحات ورکړې دي. هغه توپیر چې د سباندې 1.9 میلیونو او سباندې 1.5 میلیونو ترمنځ دی، په دواړو مواردو کې چې کوم توپیر موجود دی دوی ټول جزئیات او موارد واضح کړي دي.
تمام موارد کې هست اونا را واضح کړم.
انتخاباتي ډلې هم د درملوک شرکت لخوا د رایو په چاڼولو کې د ځنډ له امله انتقاد کوي او وایي چې ښایي په دې بهیر کې ځنډ یو ځل بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټې د ځنډولو لامل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، یو شمیر حکومتي چارواکي، مدني فعالان او د ځینو سیاسي حزبونو استازي وایي چې په افغانستان کې سولې او ثبات د رسیدو لپاره له جمهوریته پرته بل هیڅ لار نشته. دوی دا هم وایي چې په هر صورت کې باید د جمهوریت ننګ وسی. په دې باره کې خبریالی لیمینیازی له کابل رپورټ راستولی.
د جمهوریت بقا په نوم یوې غونډه کې راټول شوي یو شمیر حکومتي چارواکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه وایي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستلو او ولسواکۍ لپاره د جمهوریت دوام او تلپاتې کېدل اړین دي او حکومت او ولس باید په دې برخه کې رغنده ګامونه پورته کړي. د جمهور رئیس غنی سلاکار عبدالرشید ایوبي د چهارشنبې په ورځ دغې ناستې ته وویل چې یوازې حکومت مکلف نه دی چې د افغانستان ګټې وساتي، بلکې ولس هم مسؤل دی چې د افغانستان د ملي ګټو او ارزښتونو په ساتنه کې اساسي ونډه ولري.
کوم په واقعیت د افغانستان بیا رغونه، د افغانستان سرلوړی، د افغانستان ثبات غواړو او د افغانستان ټول ملي ګټې، ملي نوامیس، ملي ارزښتونو ته څخه د درناوی او دفاع غواړو، نو په کار دی چې قومي مشران، مدني ټولنې، ځوانان د واحد چتر تر لاندې، واحد چتر یعنی د افغانستان اسلامي جمهوری دولت، چا هیڅ ملک، هیڅ دنیا موږ ته یو تحفه نه دی راکړی. دا د افغانستان د لکونو میلیونونو انسانانو د سرونو په نظر نه کولو موږ دغه جمهوری نظام لرو.
د جمهوریت بقا غونډې جوړونکو د ګډو مدني ټولنو او بنسټونو په مشوره یو پریکړه لیک صادر کړ چې یو برخه د جمهوری ریاست د پایلو اعلان و.
د جمهوریت اصل پر بنسټ ټول ټاکنې ترسره شوې دي. د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د ټاکنو پایلې له شرط او ځنډ پرته اعلان کړي او هیڅکله داخلي او بهرنیو فشارونو ته سر ټیټ نه کړي. ولسونه د خپل رایو پایله غواړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د پایلې د اعلانولو مسؤلیت لري.
همدارنګه په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې د سیاسي، مدني او قومي بنسټونو عالی بورد رامنځته شي او جمهور رئیس غنی دغه بورد مشري په خپله وکړي. د غونډې برخوالو وویل چې دغه بورد رامنځته کېدل باید د ولس او حکومت ترمنځ واټن راکم کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا سه حال کې چې په دې هفته کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اسلامي ګوندونو په زورګونو طرفداران د اسلام آباد په لوري روان سوي دي، او د لومړي ځل لپاره د صدر اعظم عمران خان حکومت د یو غټ چلند یا ګوار سره مخامخ کړی دي. د اسلام آباد څخه په دې اړه د ای اف پی خبري آژانس د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
مولانا فضل الرحمن چې خړرنګي ګیره لري او رنګا لونګی تړي، په خپل سیاسي مخالفانو کې د مولانا ډیزل په نوم هم شهرت لري. هغه د پاکستان د حکومت د راچپکولو په نیت د خپل زورګونو طرفدارانو په ملتیا د اسلام آباد په لور حرکت پیل کړی دی. مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د سیاست د پخو او تجربه کارو کارګردانانو په جمله کې حسابيږي، څو تیرو میاشتو کې د تلویزیون خبرونو ټوله توجه او پاملرنه ځانته راجلب کړې ده. نوموړی هڅه کوي چې خپل سیاسي سیال او موجوده صدر اعظم عمران خان له قدرت نه وغورځي. فضل الرحمن ویلي دي چې عمران خان تیر کال پارلماني انتخابات نه وګټلي، بلکې د پاکستان مقتدرو استخباراتو هغه غوره کړی و. که څه هم چې عمران خان دغه تور رد کړی، خو مخکې له دې نه چې په 2018 میلادي کال کې د پارلماني انتخاباتو له ګټلو وروسته د قدرت په ګدۍ کېني، مخالفانو دغه خبره په هر ځای کې مشهوره کړې وه. مولانا فضل الرحمن د احتجاجي مارچ له پیل کېدو نه مخکې د چهارشنبې په ورځ په لاهور کې خبري اعلان ته وویل چې په دیموکراتیکه لاره باندې د پاکستان د سمولو لپاره د دې مارچ نه سوا بله کومه چاره نه ده پاتې. نوموړی چې په اردو ژبې خبرې کولې وویل:
آپ نے گزشتہ 9 مہینوں میں 15 ملین مارچ کیے، اور جس امن و آشتی کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہمارا کارکن پرامن ہے اور پاکستان کے امن کو سب پر مقدم رکھتا ہے.
مولانا فضل الرحمن چې جمعیت علماء اسلام د خپل ډلې مشري په غاړه لري، له تقریبا ټول پاکستان نه د خپل طرفدارانو پر جمع کولو پیل کړی دی، او د آزادۍ د مارش تر چتر لاندې د اسلام آباد په لوري رهي کړی دی. توقع ده چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته به په لسګونو زره خلک په اسلام آباد کې راجم شي. خو هغه تر اوسه پورې دا خبره سمه نه ده کړې چې په اسلام آباد کې به څه کوي. څارونکي وایي له کوم بد حالت سره چې عمران خان مخامخ شوی دی، په خپله یې هم په 2014 میلادي کال کې د حکومت د مخالف ګوند د مشر په توګه د معزول شوي صدر اعظم نواز شریف د حکومت د راچپه کولو لپاره د زرهاو ملاتړ کوونکو ملاتړ په اسلام آباد کې احتجاجي غونډې کړې وې، خو په خپل مرام کې بریالی نه شو. مولانا فضل الرحمن چې د وخت حکومتونو په ضد د پاڅون سابقه لري، له ځان سره یې د دیني مدرسو په زرګونو شاګردان ملګري کړي دي. پاکستانی چارواکو د فولادي کنټینرونو په وسیله د اسلام آباد د ډیپلوماټیکي ساحې د امنیت د ساتلو لپاره یو عملیاتي دیوال جوړ کړی دی. خو څارونکي فکر کوي که د تشدد لمنه پراخه شي او د احتجاج کوونکو امنیتي قواو ترمنځ نښتې وشي، ممکن چې د پاکستان په نورو برخو کې هم د سیاسي بې ثباتۍ د رامنځته کېدو سبب شي. مولانا فضل الرحمن له عمران خان سره زړه کینه لري. عمران خان په 2018 میلادي کال کې د انتخاباتي مبارزې میدان ته ودنګل، نو په لوړ اوازې مولانا فضل الرحمن ته مولانا ډیزل خطاب وکړ. پاکستان د حکومتي چارواکو نه د خپل سیاسي نفوذ په استفاده افغانستان ته په قاچاقي توګه د خامو تیلو د پرمټونو د خستلو او د پیسو په واسطه کې د خرڅولو په وجه مولانا فضل الرحمن ته د مولانا ډیزل نوم ورکړ شو. خو تر اوسه پورې دا خبره سمه نه ده معلومه چې آیا د حق دغه پاڅون به د تشدد پر منځ کې دو سره ختم شي او کنه. مخکې فکر کېده چې د مولانا فضل الرحمن سیاسي اعتبار مخ په ختمې دو دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو ادارې ویلي چې په تیرو 2 هفتو کې د سوریې تقریبا 2000 مهاجر د سوریې په شمال کې د ترکیې د نظامی یرغل څخه وروسته عراق ته اوښتي دي. د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین رپورت تاسو ته سید بختیار شالولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د سوریې او د عراق په سرحدي سیمو کې د مهاجرو سره خپلې بشري مرستې هم زیاتې کړې دي. دغه ادارې دا هم ویلي دي چې دغه راغلي نوي 2000 مهاجر د بار دراش په کم کې چې نوې جوړ شوی دی ځای پدې شوی او 309 نو مهاجرو ته یې په ګویلان کې پناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې دا هم ویلي دي دغه دواړه سیمې د سرحد نه 150 کیلومتره لرې ختیځ په لوته پرتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې و نتاق اندري مهاچیچ وایي چې د دوی ادارې د عراق د مقاماتو سره یو ځای داسې هڅې پیل کړې دي چې د مهاجرو د کورنۍ غړي سره یو ځای کړي. هغه وایي
UNHCR is supporting the response led by the local authorities and it is working closely with them to ready other locations in the event that both sides reach their capacity.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د محلي مقاماتو سره یو ځای په دې کار شروع کړی دی چې دغه مهاجرو د لپاره نوې کمپونه جوړ کړي ځکه چې په دغه دواړو کمپونو کې نور مهاجر نه ځایږي. د مهاجرو په دغه دواړو کمپونو کې بشري مرستې او خدمات لکه ګرمه ډوډۍ، ترانسپورت د سفتولو کار، د هوی د حفاظت چاره او د پناور کول جریان یو شان دي. ترکیه هغه وخت د سوریه په شمالي سیمو کې د کوردانو په مشرۍ قواو باندې خپل نظامی حمله پیل کړې چې د امریکا حکومت د هغو سیمو نه د خپل قواو د رئیسلو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د ترکیه دغو نظامی عملیاتو د شروع نه وروسته تقریبا 130,000 د سوریه کوردان د خپل کورونو نه بې ځای شوي دي چې په هغه کې 80,000 ماشومان هم دي. په دې ورسره یو زیات شمېر ملکیان وژل شوي هم دي. ملګري ملتونه وایي چې هلته په سیمه کې 1.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سخت ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د حکومت څو وزارتونو او ځینو نړیوالو موسسو د نجونو د حفظ الصحې ورځ په داسې حال کې پرون ولمانځله چې لا هم د شمیرو له مخې 10 په سلو کې د ښوونځیو نجونې د میاشتني عادت په مهال ښوونځیو ته نه ځي او خپل روغتیا د میاشتني عادت په وخت ساتلی نسی. په دې باره کې رحیم ګل څاروان له کابله راپور راستولی.
د انجونو د حفظ صحی د ورځې پر منځنه کې د پوهنې وزارت ویل چې و دیش په سلو کې د خونځي انجونې کله چې میاشتنی عادت ورته پیدا شي خونځي ته نه ځي او له زده کړو بې برخې پاتې کیږي او دا د انجونو لپاره یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده.
ما در حدود 3.7 میلیون
مدری اشاری و میلیون ماشومان لرو چه لخوانزی محروم دی او یه فیصده اینجونی تشکیل دی کلا چه لمکتب نده لر اینجونو مطالعه که و یو دلیلی داده کلا چه دو این زوانی کیگی کورانه فکر که وی ارتیانشت خوانزی تلاری شی.
امیر روغتیا وزارت وایي چې د سرویګانو لمخې 50% کې انجونی د میاشتنی عادت د پیدا کیدونه مخکې استن خبرتیانه لري.
12% دختران دسترسی به زمینه های
12% انجونو په خوانځیو کې د پاکو ټوټو کارونې، پاکو اوبو، صابون او د ټوټو د تبادله امکانات نه لري او 10% انجونې د میاشتنی عادت په محل ځانونه نه مینځي.
د انجونو د خوانځیو ځینې خون کې بیا وایي چې اما په هوای کم دی او په ځینو خوانځیو کې انجونو ته پاک چاپیریال هم نه دی مساعد. د خون کې وایي دوی اوس هڅه کوي چې اما په هوای زیات کړي.
تل تلری سیمې دی بیا ارت کله تشپغم ټولګي پورې اجازه ست ورسته لاغه اجازه نسته په دې خاطر باندې کله چنجونې ځوان شي په مکتب کې سہولتونه نشته، تشنابونه نشته، وبو نشته، سہولت تل نشته.
په خو دا ستونزه ډیره جدي و. په سلو کې تقریبا 90% انجونی مکتب ته نه راتللی. د میاشتنی عادت ماور په وخت کې کله چې د نصف د خو په مکاتبو کې تشنابونو سہولتونه برابر شو او بیا د صحت کمیټې ته سیمینارونه ورکړل او استادان هم په هوای په سیمفونو کې وکړو نو اوس تقریبا په سلو کې 50% د مشکل حل شوی دی.
یو شمېر انجونی بیا تعلیم مهم بولی.
اغه د مکتب له طریقې کولای شي کله چې مکتب ته لاړ شي با سواد شي پوهیږي پارس د خپل ژوند په اړه برخه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه مخته یوسي. که مکتب منګونه تعلیم ونه لرو هیڅ نه خپل ځان پیژنو او نه خپل پاکواله پیژنو.
افغانستان له 2011 کال راهیسې د نجونو د حفظ صحې ورځ منځي او وای د ځینو پروګرامونو لاري د عامه پوهاوي کچه هم لوړه کړې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د کندوز د معارف مسؤلین وایي چې اوس د کندوز په ټولو کلیوالو سیمو کې انجونې لشپژم ټولګي پورته د زده کړو لپاره هم ښوونځي ته ځي. ګلرحیم نیازمن له کندوزه په دې باره کې رپورټ راستولی.
د قندوز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وای چې د روان تعلیمی کال لپایل څخه د دغه ولایت پټولو لری پرتو لسوالی او کلو کې نجونی لشپګم ټولګي پورته زده کړو لپاره هم خونځي ته ځي. هغه زیاتوي چې سږ کال ورته داسې راپور نه دی ورغلی چې د نجونو خونځي بند شوي وي. هغه وایي که په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي وګمارل شي نجونو ته مخالفین هم د زده کړو اجازه ورکوي.
زمون ښوونځي کاغه د هلکانو برخه کې دی یا د نجونو برخه کې په ټولو سیمو کې پرانستې دي. موږ داسې ستونزه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړې یا موږ ته چا نه دي ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې دی د نجونو د زده کړې یا د درس لپاره مخالفین یا طالبان ستونزې راپیدا کړي. زه فکر کوم که چیرې په یو ښوونځي کې د میرمنو ښوونځي نجونو ښوونځي کې ټولې ښوونکې میرمنې وي دا ستونزې به نه وي. موږ په ولسوالیو کې لرو پرتو سیمو کې د دولسم صنف لسم یولسم نجونې خپل درس ادامه ورکوي.
د قندوز یو تن اوسیدونکی فرمان الله وایي چې د دغه ولایت خلک د زده کړو پر ارزښت پوه شوي او د تیرو کلونو په نسبت له خلکو سره د زده کړو مینه زیاته شوې ده.
نسبت د تیرو څو کلونو چې په قندوز کې خلکو زده کړو او تعلیم ته څومره مخه کړې ده دا بې ساري ده. یعنې زده کړې دي چې خلک دنیا ته پیژني او د دنیا سره یې بلدي او په داسې شرایطو کې لکه فعلاً چې موږ او تاسو سیږو په خاص کر په قندوز کې چې دا څو ځل ډیرو غټو مشکلاتو سره مخامخ شو په دې حالاتو کې خلک خپل بچي زده کړو ته لیږي تر څو زده کړې وکړي. هغه سیمې چې د دولت د کنټرول لاندې نه دي هلته هم خلک دا غوښتنه کوي چې موږ ته زموږ ښوونځي ته د زنانه یا ښځینه ښوونکي راولېږل شي تر څو موږ خپل لوڼې مکتب ته ولېږو.
په قندوز کې ټولو هغو کورنیو چې غوښتلې لوڼې او زامن یې زده کړې وکړي له کلیوالو سیمو ښار ته راکډه شوي دي او پر اولادونو یې زده کړې کړي. د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي چې اوس له دولسم ټولګي فارغه شوي وایي چې په سختو شرایطو کې زده کړې کولې.
شکیبا يم د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي. درې کاله زده کړې لسم ټولګي یو لسم او دولسم ټولګي په سختو شرایطو کې. تر هغه ممکن نور سخت مشکلات نه وي ځکه زموږ هغه سیمه د طالبانو کنټرول لاندې راغله. خانآباد ولسوالۍ هم سقوط وکړلو په داسې حالت کې چې سهار د مرمو باران بو او موږ به له کور نه وتلو تللو به زده کړو. یعنی داس مخ په مینه او شوق علاقه وچې ما له زده کړو سره لرله او تر دې ځای پورې ورسیدم.
په قندوز کې 1543 دولتي تعلیمي بنسټونه دي چې وایي دارالمعلمینونه او پاتې ښوونځي دي. په دغه لیسو او ښوونځیو کې 355,000 زده کوونکي زده کړې کوي. د معارف رئیس وایي چې د قندوز په تعلیمي بنسټونو کې 40% نجونې او 60% هلکان په زده کړو بوخت دي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت